یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په پاکستان کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستا چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
په هلمند کې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره مهمه مسابقه لري او دا فی نړیوال سازمان وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه وژل سوي دي. پوره خبر نه واوري. میوند قلی اردو وایي چې د افغانستان ځواکونو د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤول عبدالقدیر بهادرزی د دې عملیاتو په اړه چې تېره شپه سوي دي د ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د 215 میوند قلی اردو پل جزتامونو د هوایی او توپچي ځواکونو په ملاتړ د مرجه ولسوالۍ په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې امنیتي او دفاعي ځواکونو نیولی ده.
بهادرزی زیاته کړې چې د مرجې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې تر 10 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې مشر دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسیټډ پرس اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټي 20 مسابقو کې یوازې یوه مسابقه وروبایلله. دوی له ویست انډیز څخه وګټلې. سبا د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دغه سیالي د یوه ورځ ده او ټیسټ مچ ده. د افی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 133 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې ډېر دا کسان په ډزو وژل سوي دي. د زیاتو نورو کسانو د زخمي کېدو خبر هم تایید شوی دی. د ایران حکومت دا شمیر رد کړی دی. د ازادي راډیو د ایرانۍ برخې راډیو فردا په حواله په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4300 کسان د ایران د دولتي ځواکونو په لخوا په 300 ولایتونو کې نیول شوي دي. په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپای پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو ناکراریو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس درلودلو تورن کړل. د ایران په سولو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوي چې حکومت د تیلو نرخ لوړ کړ. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره د اوبو شیندونکي ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبو وشیندلې او یو شمېر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون یو مشر جیورجی وشدزه خبریالانو ته وویل چې پولیسو د اپوزیسیون د سیاستوال په ګډون اووه کسان نیولي دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د ګرجستان د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او په البانیا کې 4 کسان د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 150 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله په البانیا کې ډېری ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیا جمهور رئیس الر متا نن خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې په هغو سیمو کې چې د سمندر خواته نږدې پرتې دي، د زلزلې شدید ټکانونه محسوس شوي دي. د البانیې جمهور رئیس ویلي دي چې د ژغورنې مامورین په هغو سیمو کې چې ودانۍ نړېدلې دي کار کوي او هڅه کوي چې خلک د نړېدلو ودانیو له خاورو او خرابو راوباسي.
تاسی ازادی رادیو تا اواری است. نن سه شنبه د دلندې اخوست 15 د نومبر شپږویشتمه اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسی وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیسیون د دوی سپاري.
دا هم اوري چې کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه جلا پرېکړه کوي.
که اجازه رانه کړل سوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په کونړ کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې سوي.
هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12:02 کېدونکې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. دغه کمیسیون وایي دغه نوملړ باید د لړم یا قرب پراته ویشتمه دوی ته سپارل سبب وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې په عملیاتي چارو بوخت دي، خو د دې کسانو پر نوملړ کار روان دی. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې ویلي یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله مونږ ته رسیدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتوشتم دې میاشتې باندې دا لیست مونږ ته سپارلی وای. پولیس تر اوسه پورې مونږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسی وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن د دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ لخوا لاسلیک شوی او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي، خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم به انتخاباتي جرایمو د تورانو د نوملړو پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ور باندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې مونږ په عملیاتو کې یو او هغوی هم باید دقت نه کار واخلي چې هغه کارمندانو چې درغلی کړې ده یا سرغړونه کړې ده د اصولو مطابق کار نه ده کړی، هغوی هغه دقیق کړي، وروسته د دقت نه به انشاءالله ولېږي.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پریکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو په عملي کولو کې جدي نه دی.
بلې پاتې دا چې د معترض ټکټونو تبر نور هم لاس پیدا کوي او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بس کمیسیون یو پرېکړه چې کوي د فکر په ټول عواقب باندې باید مخکې له مخکې فکر وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې یو شمېر نورې پرېکړې کړې چې وروسته یې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون لخوا د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې زلونو زنټ درایو بیا شمیرنې بهیر پیل او بیا تاخیر هغه څه دي چې له کبله یې پر دې کمیسیون انتقادونه کیږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې موږ ولیدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې پر دې لست کار روان دی. که څه هم پر دغه کمیسیون باندې د بېلابېلو اړخونو لخوا انتقادونه سوي دي، خو کمیسیون وایي چې دوی هم له ځینو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه، نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه فیصله کوي. د دې کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې نن ممکن دوی ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په وو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سوه، د کمیسیون رهبري به په دې اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن مونږ ته اجازه راکړل شوه چې مونږ هلته تفتیش به شماري وکړو، او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به زمونږ بیا شمېرنه خلاص شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده وړاندې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې ده او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمېر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سری پول، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي فریدون ځنوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي ورکی حاضر وي.
دته کوم کمیسیون خبري غواړي نو دا خبره باید د کورونې او بهرنۍ څارونکو په مخ کې وستي، د رسنۍ په مخ کې وستي ترڅو موږ اردول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور رئیس د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایې د په بیلولو ټینګار کوي او وایي که دا ونسي د کمیسیون پریکړې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی باید خپلو کارونو ته پرېښودل سي تر څو او څوک دې ورکې مداخله ونه کړي. په کمیسیون کې بې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته واستوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول، خو کمیسیون د دو نیټو په نقص سره لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صافي څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د نړیوال بانک پراختیا پروګرامونه باید داسې تنظیم شي چې له اقتصادي ودې، کارموندنې او بېوزلۍ د کمولو لپاره مرسته وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او نړیوال بانک ځانګړي استازي ترمنځ ترسره شوې دي.
د افغانستان دولت هم د همدې غوښتنې کوي چې هر هغه برنامه چې د نړیوال بانک سره تطبیقو هغه باید داسې ډیزاین او داسې جوړ شي چې په درې مهمو محورونو باندې وتړي کې یو دا چې باید د افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک وکړي، بل دا چې خلکو ته کار جوړ کړي، او درېیم دا چې د بېوزلۍ یا د فقر سره براکمولو لمنځوړلو کې کار وکړي.
نوموړي وویل چې نړیوال بانک په زیانمنو ناسمو اقتصادي او پراختیایي چارو کې خپل پروګرامونه داسې تنظیموي چې د پرمختګ تر څنګ له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. په کندهار کې د جغرافي نښانو یا جی آی د سیستم عملی چاري پیل شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دوی تخنیکی ټیمونه کار کوي څو په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه محصولات راټول کړي.
زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي په هغه ولسوالو کې او په دغه ولایاتو کې چې دغه درې محصولات پکې تولیدېږي، نو دا به جی آی شي یا جغرافیوي نښې نشانی بشي.
په دې نوې پروژه کې به لومړی د کندهار انار، د پکتیکا، د خوست او کونړ جلغوزي او د کندهار زعفران جی آی شي. دغه سیستم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په همکارۍ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر او جی آی زیټ په مالي ملاتړ جوړیږي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روش 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ شپېته پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پاوز د مشر د کریم مودې د غزولو مخه ونیوله. نوریس نوری دا موضوع تعقیب کړې په استودیو کې. راسره د نوریس په فایل کې که د پاکستان د سترې محکمې د فیصلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې فیصله کې څه ویل شوي دي.
بلې سالوی صاحب، د پاکستان سترې محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزیدل وځنډول. البته سترې محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په توګه ټاکل شوی او دغه دنده تر اوسه مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ یعنی د همدې اونۍ د پنجشنبې پورې پای ته رسیږي او نوموړی باید انتخابات وکړي. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لوی درستیز د کریم مودې د غزولو پریکړه کله کړې و؟
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اگست میاشتې په 19 د پاوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې وه. هغه مهال د پاکستان د عمران خان د صدر اعظم د دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عمران خان دغه فیصله د سیمې د امنیتی وضعیت د او دغه راز ځینو نورو مهمو دلایلو له امله کړې ده. د پاکستان پوځ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځواکمن پوځ دی او لوی درسیز هم په دې هیواد کې ویل کېږي چې تر ډیره په چارو کې لاسوهنه کوي یا مداخله کوي او تقریبا د پاکستان سیاست تعیینوي. خو که چیرې سبا ستره محکمه دغه وروستۍ فیصله وکړي چې قمر جاوید باجوا نشي کولای چې د درې نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درسیز په توګه دنده مخته یوسي، نو دی مجبور دی چې باید انتقاوت وکړي، ځکه د راتلونکې پنجشنبې په ورځ درې کلنه دوره پای ته رسیږي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واورېدل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غزولو مخه نیولې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو تر ډیره پر انتخاباتي کړکۍ چاو د کاندیدانو پر ائتلاف لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه صاحبي ورته کتنه کوي.
800 ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ روانه شخړه په بې ساري ډول زیاته شوې او یو پر بل پسې داسې تورونه پورې کوي چې د خلکو ترمنځ د نفرت او ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. وړاندې راغلی روان بې باوره او کړکیچن وضعیت ښیي چې انتخاباتي ستونزې تر ټولو خطرناکې مرحلې ته رسولي او دواړه لورې د زور د ښکاره کولو هڅه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور انتخاباتي ډلې باید اویو ملسیزه هیره نه کړي او نه اجازه ورکړي چې وضعیت لاپسې کړکېچن شي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو سره یو شمېر نوماندانو، ډلو او کسانو په بېلابېلو نومونو هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ ستونزې او واټن رامنځته کړي، خو اوس یو شمېر نوماندان د ټاکنو کمیسیون له لورې د رایو د بیا شمېرنې بهیر د تحریم تر څنګ په هېواد کې د کړکېچ او ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د افغانستان دښمنان او په کور دننه سیاستوال او ډلې په ټول توان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره ستونزې لا پراخې کړي، څو د ځان په ګټه ترې کار واخلي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور خلک باید د داسې خلکو او اختلافاتو پر ځای په ګډه د خپل راتلونکي او هوسا ژوند لپاره کار وکړي او هیواد له اوسني وضعیت څخه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، د کاندیدانو د ائتلاف جوړولو هڅې د څه لپاره؟ وړاندې راغلي، په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو لیدنې او راشه درشه ډېره د تعجب وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د همدې ډلو مشرانو تر پرونه هم ژور اختلافونه لرل، خو اوس د یو بل کورونو ته ورځي او د ګډو ګټو لپاره د ګډ ائتلاف جوړولو هوډ کوي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا ډول ائتلافونه روان وضعیت لا خرابوي او په وینا یې د همدغو ستونزو او اختلافاتو له امله ملت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی او د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې تر اسمانه ختلي، کورنۍ او بهرنۍ پانګوال ننګول شوي او هر څه په ټپه ولاړ دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور فشارونه ونه مني او خپل چارې د ناوړو او د ولسواکۍ ضد غوښتنو قرباني نه کړي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې استازي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعال رول ولوبوي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي. له کابل حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو او د ولسي جرګې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو مانادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی و وویل مېرمنې کولای سي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي په دغه ناسته کې وویل افغان مېرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني سي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي. د افغانستان سیاسي مېرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشري عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د مېرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولای افغان مېرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د مېرمنو شتون رد کړي. افغان مېرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه 40 کلنه جګړه کې افغان مېرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان مېرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول سي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي چې د نورو کلونو په تله په دې ولایت کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوې دي. پرون د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ګڼو خزو د کورنۍ تاوتریخوالي او د خاوندانو لخوا ورته د حقوقو نه ورکولو له امله د تفریق غوښتنې کړې او دوی هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي.
نږدې ورځو کې خو دا طلاق او تفریق لږ زیات شوی دی، په دې خاطر باندې چې هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته هغه حقوق نه رالیږو، عدلته چې کومه ځمکه لرله هغه یو بل چاته تسلیم کړې وه، د هغې نه هم دوی کوم مفاد دي ښځې ته نه ورکول. هغه ښځې موږ ته عریضې شول، یعنې موږ وکولی شو چې د هغې نه موله حقوق واخیستو، یو څو خویندو له طلاق ترې واخیست.
د کونړ په استیناف محکمه کې د وثیقو امیر قاضي عنایت الله شفق وای دوی ته د روان لمریز کال له لومړۍ ورځې تر اوسه د ښځو لخوا له مړونو د تفریق غوښتلو نږدې شل دوسیې راغلي دي چې اکثر یې څېړل شوي او یو شمېر یې تر سترې محکمې هم رسیدلي دي.
چې څه د محاکماتي بهیر لاندې دي او څه ابتدایي محاکمو حکمونه کړي دي او استنافي برخه کې قرار لري او څه هم ستره محکمه عالی مقام ته رسیدلی دي.
خاغلی شفق د جلاوالی او طلاق غوښتلو د زیاتوالي لاملونه داسې په ګوته کوي.
نو په اکثر مواردو کې دغه موضوع ډیره مطرح کیږي چې خاوندان په خارج کې اوسي یا هلته بل ښځه کړي یا دا چې په کلونو کلونو ناراضي د ښځې ته نفقه کې سوا همدغه رنګ د علاج تداوي مداوي دغه برخه کې خو مراجعه کړې ده او چې د نشتون په صورت کې قانون په صراحت سره ویلي دي یو ښځه کولی شي چې د خپل خاوند د غیابت په سبب باندې هم تفریق غوښتنه وکړي او د همدغه سبب د وجې نه محاکمو حکمونه هم کړي دي.
د اسلام په مقدس دین کې ښځو ته د تفریق غوښتلو حق ورکړی شوی او د افغانستان د اساسي قانون په 95 ماده کې ویل شوی چې که چیرته د یوې ښځې خاوند له 10 کالو څخه زیات په بند محکوم شي نو ښځه کولی شي چې د 15 کالو صبر وروسته له محکمې د تفریق غوښتنه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو لخوا د جلاوالي یا تفریق غوښتلو پیخې زیاتې شوي چې تیره ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر ښځو د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې شوي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دیني عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلي وې. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبري کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي ول داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول شوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چاته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپک سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري.
هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خواته کړی دي.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 25 نیټې نیولې بیا د همدې کال د ډسمبر تر 13 پورې په ټولو دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې لدی جملې فریدا محیبي او مزری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلار کور ته نه پرېږدي ته خشونت ویل کیږي. خشونت یوازې وهل او ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردی دی او ورځ به له کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع. ما ببینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنن، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنن.
که توم در شدو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت او د شدو د حقوقو مدافعینو ډېرې هلې ځلې کړي دي، خو هر کال د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راځي. چې د شدو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې علت یې د شدو لخوا په خپل حقوقو پوهېدل او په عین وخت کې یو شمېر قضیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسېدل دي. د هلمند د شلو چارو ریاست وایي په تېر یوه کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي، چې دا نسبت نور کلونو ته د شلو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي. اوس د غرمې 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شذو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولي کوکې لمنصبدارو او عسکرو شذو مننه وکړه چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولی دي. د کندهار ته پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیری یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل شول او دریو پولیسو په ګډون ولس تنه نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر 133 تنه و. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې ډېر دا کسان په ډزو لګېدلي دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې څلور تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو باندې ټاکنې د سشکل د ولسمشری ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دی. عبد الواحد مدقق له لوګر د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایلې اعلان کړي. فضل کریم درویش لپکتیا روانه ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کو نړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغه موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلی لیکي په زابل کې د بنګو کښت ډېر سوي ورسره معتادان هم زیات سوي او دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډېر دی. او جعفری لیکلي له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سون توکي او غنمو بیه راکښته کړي. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونه وار را رسیدلې ده او موږ به وکولې شو دې خبرونه کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره استډیو کې دی. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیرته راستنیږو.
هیپاتایټس بی یا تور زیړې د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشر دوستی په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري، او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري، او چې کله نښې نښانې پیدا شي په بعض خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل بې اشتهایی او دلبدی، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه ده سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی تنفر پیدا کوي، او دا د سګریټو بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستی بیا هم په اړه وایي.
دا د دې انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډوله دي. چې هغه لارې مونږ په پام کې ونیسو، بیا کولای شو چې په مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فرض مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا مېرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فرض مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
او مننه جبار خیر صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسي. مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو سره یاست او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول بره شو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبرخیل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. مخکې دله چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل به خپله باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږو یا رڼا به واچوو چې زیړی څه شی دی. زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی جل مخاطیغشا دسترگو دسکلرا یا دسپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.15 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه لوړیږي. چې بعض کتابو کې اوس راوستلی چې یعنی 3 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړه شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کیدای شي اول دواوي، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بی شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسی یا جنیټیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کیدای شي چې کرپټوجنیک یو لامل یا سبب دې جوړی نو معلوم وي. روزو تاسو پښتنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی دا یو خطرناک ساری ویروسی ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبارخیل صاحب، د تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. یعنی د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایرس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي د 350 نه تر 400 میلیون وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو وربشو ډاکټر صاحب، یو اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خود تا همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکه احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا څخه.
حکمل له پکتیا څخه میره باندې وکي خپل پوښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړئ.
ورکینه جریب موضوع ده. او باج ډاکټران د سوي چې دا په دوه ډول ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه موږ په دې باندې اکثر به میران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډیره
زیاته مننه. تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ. مننه حکمل وروره. تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپل باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپل باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی ان ا وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري. د هپاتایټس وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لاس جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لارې به انشاءالله د پجریون د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم. مننه اجمل جلال آباد څخه مهرباني وکړي. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب، نمې شو پوښتنه یې لمړی پوښتنه خو مدا ده د ویل چې یو بل ته انتقالېږي، نو انتقال نشي، نو لمړی باید مثلا لمړی د جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لمړی باید دا کور شي، یعنی د دوايو خوري هغه نو وروسته بیا مقاربت لاره یا د خولې د لعاب لاره نه یا نور لاره نه، یعنی کدی یو څو میاشتې دوايو خوري مطلب مزه خپل مطلب نه داخله د څو میاشتې خوري دا بیا نه انتقالېږي. یو پښتنه دا ده چې یعنی دا لومړی کور شي هغه نو وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي. یو مدا چې آیا مطلب همدا ده؟
هم بس موږ پښتنه وخت مهرباني وکړئ دویم پښتنه.
بل دا ده چې دا کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټیباډي جوړ کړی او کنه. او بل پښتنه مدا ده چې دا خطاب الدین یوسفزای دا روغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته، چې آیا
اجمل ورور ستاسو پوښتنه مو دقیق واخیستله. تاسو دوی پوښتنه وي. لومړی دا چې وګړي یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوایي وخوري چې د وروسته د هغې نه دا ویروس نورو ته انتقالېږي که نه، نو سل په سله باندې انتقالېږي. هدف هر موږ کله چې تداوی کوو د یوې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړی تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي. یعنی هغه په وینه کې شتون لري، نورو ته انتقالېږي، هغه به غیر فعال کېږي. دوهم، ناروغ روحن آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي. یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیری لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا یې فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلور دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي، د پی سی آر رپورټ هم راغلی وي چې ناٹ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي، انتقالیږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز یعنی ووز ورسته دغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې ووز میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل، هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده که نه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي که نه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلې چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نه ووځي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطاتو څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورځو یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا پاوا مستر تور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
مننه. ور به شو بل اوریدونکو ته. السلام علیکم. د بادغیس له بالامرغاب په خیر راغلی، ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب، څنګه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی، ژر دی او کم نه دی، خطرناک ده؟ او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د څه عزیزه سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبب کېږي او که نه؟ او د نورو د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا ته جواب لکه ډېر به مهرباني. او د خوراک په باره کې کوم معلومات لري؟
مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني
وکړئ. مننه اخونزاده صاحب، تاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړله. نو زیړی هغه اصطلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصطلاح دی، خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ منو مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده د هغې دپاره تاسو تور زیړي اصطلاح لري، او د سی وي دپاره تاسو د سپین زیړي اصطلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصطلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنې د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنې دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه، او د دې ترڅنګ ترکارې دې څخه استفاده وکي او دې ترڅنګ دې کوشش وکي چې دې د بدن وزن ډیر نشي ځکه چې ځیګر یو د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شهمی کیږي نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطر ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابې سره مخامخ کوي نو په دې هیله باندې اخندزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي مننه
بلې مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب وربښو بلې اړیکې ته السلام علیکم السلام علیکم تاسو زما غوړی اها مهرباني نمبر راته وایئ
السلام
علیکم السلام نوم څه دې کوم زینم اړی کني ولې
بخ محمد تسلیم یم د زابر رات کاپرسان خبر کوم
بخ محمد تسلیم په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ پښتنه مشارکې کړئ
مانا نه خیر څه خور دا څه څه تخم پښتنه دا غدا تور جره چې په انسان کې وجود پیدا کی لا ایمه څنګه دی دا یاو او دوام په حیواناتو کې تور جره راځي کنه چې دا انسانانه خوښ خوري لاغه ځخه ورته پیدا کیږي او کنه دا غوښته
ده مننه مننه ډیر زیات مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نو مننه تسلیم صاحب د تور جوړی نه خني خونه اکثره زوی کې دغه تور جوړی اصطلاح یا هپاتایټس بی یا پاوو مثلا تور جوړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی یعنی چې یو نوم دی تور جوړی پټ دښمن ده په اکثره واقعاتو کې دا کوم خاص نه خني خونه نه لري لیکن په عمومي شکل سره د تور جوړی نه خني خونه عبارت له اول خستګي دوهم بهالي دریم بشتیایی څلورم زړبدوالی پنځم کانګ شپږم هم د ګیر د خی خو د پورتنې برخې دردونه اووم هم د سترګو د پرمختل حالات کې د سترګو د سکلراز جوړوالی اتم هم د سر درد او نهم هم تبه لسم هم پرمختل حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد جوړوالی پیدا شي او تسلیم صاحب ا دې تر څنګ دوه پوښتنه تاسو په دې باره کې واچي آیا حیوانات هم په تور جوړی باندې اخته کیدلی شي کنه نه د سترګو توره حیوانات په تور جوړی باندې نشي اخته کیدلی هیڅ مشکل نه لري تور جوړی د طرف نه هغه نور ناروغي کیدای شي چې لکه کانګو باز نور ویروسي ناروغي حیوانات پرې اخته شي لیکن تور جوړی په حیواناتو کې شتون نه لري په دوه علاج د خپل پوښتنه ځواب مو اخستای مننه
بلې ډاکټر صاحب ډیره مننه وربښو بل اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر تاسو استاد معلومات سلامونه وای
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مراته وای تاسو د کوم ځای مړی کني ولې
د ګشان خپل ټیم د هلمند ولایت څخه ما پښتنه دار چې دا ډېری د پریس په اړه کې معلومات کوڅه ډېر څو خوري او پریس نو ډېر مننه
اها د هلمند نه ډېر زیات مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دې وایي چې د دغه ناروغي د پاریس په اړه راته وایي
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور جوړی باندې اخته دي د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري نو هغه وګړي چې تور جوړی یا هپاتایټس بی لري نو دوی په خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیات اندازه سره د کاربوهایدریټو لکه د کچالو او د ترڅنګ د میوه د سبو د ترکاری باب ا دې څخه استفاده وکړي او ا دې ترڅنګ د ورځې د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې لکه قهوه او مثلا بعضی چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو ده شون لري ا دې څخه باید ډډه وکړي او د دې ډیر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه ا دې ځیګر شهمی کیږي یعنی غړین کیږي په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي نو په دې هله باندې تاسو خپل پوښتنې ځواب اخستای وي مننه
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو براوخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم د کوم ځای نه مړی کني ولی
از هرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب. من یک سوال دارم که امی چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همی صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی به اندازه زیاد نه، به اندازه کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان هضمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشن، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین او رو جوش غوطه میکنین، اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه. در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر ندارد. تشکر.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خورجان تا و دکتر صاحب سلامونه و احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی، تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماری کني ولې؟
احسان الله مومن د سرګماس یو ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مهرباني وکي مومن صاحب خپل پوښتنه شریک کړئ.
ها سبا دا پوښتنه چې زما یو وړل لور کړی د کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګون نه د سیم مردار غونې کې وګره وځي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ما ته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس په نظر خوله را باندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي، مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشومه ده، خپل اعراض یا خپل لک نیکانې په واضح شکل تا ته نشي ویلی. هغه حتمان ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزئ تر څو د هغې غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را به شو تا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګ سه. نو ته کوشش وکړه چې ما نه خو لرې مومن صاحب که ما به د غمه خوړلې و په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه ستاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلئ، ستاسو نوم څه دی؟
اجمل ضربات مراکز څنګه مې پوښتنه مې ګونګه مې پاتې شو. یعنی د دې خبرو څخه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبادت لپاره، یعنی د بچو راوللو نه بد ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي، دا به تر ژوند تر پایا
تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
دا اجمل اوروره په دې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی، هغه مورګان چې پټایټس بی یا پاوام اصطلاح تور زیړای لري ماشومان دراوړي، هیڅ کله د هاند ماشين را ماشوم راوړنه ډاره ونه کړی. خو دلته چې د مخنیوي د لارو چارو باندې ورسته هم خبرې کوو، هغه مورګان چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړای لري چې کله دی زیګوان یا و ولادت کوي، هغه باید پروختیایي مرکز کې باید د ولادت وکړي. او دې ترڅنګ مخ کې دینه چې دا ولادت وکي، باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واچي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیړی لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي، هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي، چې هغه ته کله د ولادت وکړه، حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمینوګلوبولین ورکول کیږي، چې دا ایمینوګلوبولین په خپل باندې یو انټي باډي ده. یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري، دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارې چارې د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزادۍ رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور جوړی باندې اختری د دې په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته. خو هغه طریقې چې ما خو دلغه باید مراد کړی مننه
لته سنه هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونې د پای شی بی دی په لاندو کې که اوریدونکو ته وایست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دی باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په ستر باندې جواخیل صاحب زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي اول د دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي، یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه د هپاتایټس بی یا تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم د دې کوشش وکړي چې د مخدراتو څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشه یي توکو څخه باید ډډه وکړي. تریم ها کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه نه ورکړي چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي د دې خپل مشکل وایي ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل راز اظهار شي نو په دې خاطر باندې وینه ورکوي او خپل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي او د دې ترڅنګ د باید داسې یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغه کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري. چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې، یعنی یو چې په کافي اندازه باندې دی باید میوه‌جات، سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او دې ترڅنګ د دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیړی لري یو ځل خپل زیړی چک کړي، ورسته د غیڅ خلې هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور زیړی یا هپاتایټس بی خطرناک او وژونکي ناروغۍ له شر څخه په امن پات شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ویلې، او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو.